اته بجې شوې. احمد چې بریم د ازادي رډو د ریسات په خبرونه کې ساسو کوربه شي چاري په دې ساته خبرونه کې به وړاندې واوري چې د افغانستان مرستیال ولسمشر وایي چې پخوانی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله به د مصالحې د عالي شورا مشر وټاکل شي. د ښاغلي عبدالله د ویا نظر مهم اخیستی دی. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل اورېدلی شي. د بدخشان پر نوسی دروازو لسولی طالبانو برید کړی. د سرپل والی له یو بریده روغ وتلی او د روسي سریازم په کرونا ویروس اخته شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانشوی عبدالله عبدالله به ډیر ژر د مصالحې د عالي شورا مشر شي او په افغانستان کې اوسنۍ سیاسي ترینګلتیا به پای ته ورسیږي. شاغلی دانش ته خبرې پرون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي دیبورا لاینوس سره په یو ویډیو کانفرنس کې کړی دی. د شاغلی عبدالله یو ویاند هم ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه هیله مندي څرګنده کړې ده. د بدخشان ولایت چارواکي وای د پنځشنبه پروس پونسي دروازو لسوالي کې په یو نشته کې تر لسو زیات طالب وسلول وشل شوی چې د دوی یو ځای قومندان هم په وشل شوی کې شامل دی. د بدخشان د پولیسو ویان ثنا الله روحاني پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل نشته وروسته له هغې پیل شوه چې وسلوالو طالبانو له څو لورو پر دې ولسوالي برید وکړ.
در این درگیری 11 تن از طالبان به شمول مقدوم میراج یک از سرگروپ مهم طالبان کشته شده و جسد طالبان
په دې نشته کې د طالبان یو مهم سرگروپ مقدوم میراج په ګډون یو لس وسلوال طالبان ووشل شول او اته نورې ټپیان شول. په ټپیانو کې هم د طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال جمعه خان شامل دی. د شاغلی روحاني په وینا په نشته کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرجوب لنه ده اوښته طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د سرپل والی عبدالقادر آشنا د دې ولایت د امنیق له قمندان او د ملي امنیت له رئیس سره یو ځای له یو کمین څخه روغ وتلی دی. شاغلی آشنا ازادي راډیو ته وویل چې د پنځشنبه پروس مازدیګر مهال له سوزمکلا ولسوالي څخه د راستنېدو پر مهال له کمین سره مخامخ شول. د لارې په اوږدو کې کمین نیول شوی و او جګړه وشوه. هلته د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت ځواکونه وو. ما ته راپور راورسېد چې د امنیتي ځواکونو یو کس شهید شوی او شپږتنه نور ټپیان دي. د سرپل والی زیاته کړه چې د نوي امنیت قمندان او د ملي امنیت د نوي مدیر د پیژندنې لپاره د سوزمکلا ولسوالۍ ته سفر کړی و. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي د جلال آباد پولیسو د پنځشنبه پروز یو تن له 80 کیلوګرامه څخه له زیاتو چرسو سره نیولی دی. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ ویاند فرید خان ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار امنیت قمندانۍ د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت پولیسو یو عملیات ترسره کړ چې دغه عملیات د نهمه وزې په مربوطاتو کې چې په یو ورځ د ټونس موټر کې 50 کیلوګرامه خام چرس په ډېر مهارت سره ځای په ځای کړی و. هلکې کشف او ترلاسه شو چې په تورې هم یو تن نیول شوی دی چې په
له بلې خوا د ننګرهار د والي مطبوعاتي دفتر په یوې اعلامیې کې ویلي چې یو بل کس د خوږیانویو په ولسوالۍ کې د 6 کیلوګرامه چرسو سره نیول شوی دی. د روسي سریزم میخایل مشوستین وروسته له هغې چې د کرونا په ویروس اخته کېدلې تایید شول په قرنطین کې د پاتې کېدو خبر ورکړی. مشوستین د پنځشنبه په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ویډیو خبرو کې وویل زه خبر شوم چې زما د کرونا ویروس معاینات مثبت وو او زیاته یې کړه چې دی به ځان په قرنطین کې وساتي څو نور همکارانې خوندي اوسي. مشوستین وړاندیز وکړ چې د سریعظم لومړی مرستیال اندری بیلوسوف په موقته توګه د ده دنده مخته وړي. کرملن وروسته اعلان وکړ چې ولسمشر پوتین د یو فرمان له مخې بیلوسوف موقت سریعظم ټاکلی دی. په روسیه کې د پرونیو شمیرو له مخې 9900 کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي چې له دې سره په دغه هیواد کې په دې ویروس اخته کسانو شمیر 1,600 ته ورسید. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هغه اداوی رد کړي چې د روسیې یو ایجنډ پراګ ته استول شوی و څو د دې شرشاروال او څو نور چارواکي په زهري موادو ووژتي. لاوروف دا جوړې شوې اداوی بللې دي. دا موضوع چې د روسیې او چک اړیکې ترنګلې کړې دي لومړی ځل دی چې روسیې په دومره لوړه کچه ردوي. د چک جمهوریت یوې څېړونکې اونیزې ریسپیکټ د اپریل په شپږمه یو راپور خپور کړ چې پکې د امنیتي سرچینو چې نوم یې نه دی اخیستل شوی له خولې ویل شوي د روسیې د استخباراتو یو مشکوک افسر چې په ډیپلوماتیک پاسپورټ سفر کوي په روسیو کې له وژونکو زهري موادو سره پراګ ته رسېدلی او ګمان کېږي چې د مسمومولو د یوې طرحې برخه ده. لاوروف د پنجشنبه پر ورځ ویل دا فکر نشي کېدای چې د چک چارواکي دي یو کس وپیژني چې زهرجن مواد ورسره دي او بیا د هغه پریږدي چې د هیواد ته داخل شي. د چک سرریاسم اندري بابش ویلي چک یو خپلواک هیواد دی او په خپلو کورنیو چارو کې به د نړۍ د هیڅ زبر ځواک لاسوهنه ونه سخمي. او روسي خبر دا چې البانیا وایي هغه تاجکستانی نیولی چې د اسلامي دولت د ترهګرۍ شبکې په یوه ډله کې د غړیتوب په شکې جرمني په لټه کې و. د پنجشنبې په ورځ دا اعلان له هغې دوې اونۍ وروسته کېږي چې جرمني چارواکو وویل دوی 15 تاجکستانیان په دې شک نیولي چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې غړیتوب یې درلود او یوه وړه ډله یې جوړه کړې وه چې د جرمني په خاوره کې د بریدونو پلان درلود. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 3.5 د ولسمشر غنی او عبدالله ترمنځ د سیاسي مخالفتونو هوارولو ته مو د دواړو ډلو په وینا لنویو هیلو خبرو. په دې خبرونه کې په کابل کې د افغان جاپان روغتون له مشر سره شهیدلی
وسپین لپاره دنی بینمری ادارې مختلف مراجعه کړې ده او مختلف همکاري وعده هم کړې ده. ولې بیا هم اکثر پرسنل نوی خصوصن طبي پرسنل ډاکټر او نرس له مشکلتون سره مواجه یو.
افغان جاپان روغتون په افغانستان کې د کورونا تر ټولو مجهز روغتون دی. په کابل کې پر بیوازلو د وچ روړې د ویش بهیر څارو.
کوستو کار نسته وروره په دې وخت به داسې کراچی چلول اوس کراچی هم نسته هیڅ کار نسته.
ما ته د مزدوري کې نور خلک ته د ورځې لاس ډوډۍ ورکوم.
د کور کلی پروګرام کې دا مسله چیرل شوه.
یو خانه د روژې مبارکه میاشته او بل خانه د قرنټین شو نو سړی اندسې خلک تنګي کوي یا د پخلی بهانه کوي او حتی ماشومان نه پریږدي چې خبرې وکړي.
د نیمې نړۍ په ونیس پروګرام کې هم د افغان ښځو یو ستونزه چیرل.
دا چې یو ښځه واده کیږي بیا یو کال نه پریښودل کیږي چې د خپل پلار کور ته ولاړ شي. دا د دغو ښځې حقه حقوقونه د انساني حقوقونه دغو محرومول دي.
مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وایي عبدالله به ډیر ژر د مصالحې د عالي شورا مشر شي. ښاغلی دانش دا خبرې پرون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي دیبورا لاینوس سره د خبرو پر مهال وکړي. د ښاغلی عبدالله یو بیان د مسجد راډو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې ده چې راتلونکي اونۍ به افغانستان کې د سیاسي ترنګلتیا د پای ته رسولو لپاره عملی ګامونه واخیستل شي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان پراپور کې.
د افغانستان د ولسمشر دویم رسیال وایي د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنځ سیاسي ترنګلتیا ممکن زر پای ته ورسیږي. سرور دانش ویلي چې ښاغلی عبدالله به د مصالحې د عالي شورا مشرتابه پر غاړه واخلي. نوموړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي دیبورا لاینس سره په خبرو کې ویلي چې د ملي مشارکت د حکومت په چوکاټ کې د یووالي او همغږۍ د ټینګښت لپاره حتی روانی دی او په صورتونکو ورځو کې به دواړه لوري وی ورستي هوکړه ته ورسیږي. دوی دواړو د پنځشنبه په ورځ ماسپخین د ویډیو کانفرنس له لارې خپلو کې خبرې کړې. د دې خبرو اترو جزئیات د سرور دانش مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې خبره کړې دي. لبلې خوا د افغانستان د پخواني اجرایي رئیس عبدالله یو ویاند امید میسم ازادې رړیو ته وویل چې د دوی لخوا د حکومت طرحه نهایي شوې ده.
بر اساس طرح زمینی مشارکت عادلانه
اغلی میسم وایي د دې طرحې پر بنسټ پراتلونکي حکومت کې سیاسي مخکښانو ته د عادلانه او مؤثر شراکت زمینه برابرېږي. موږ هیله من یو چې راتلونکي اونۍ د وسنی بحران د پای ته رسېدو لپاره د عملي ګامونو د اخیستو شاهدان
اوسو. ګامهای عملی در راستای ختم بحران کنونی باشه.
د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د ماموریت مشر د دې ټولنې د غړو هیوادونو سفیرانو او په افغانستان کې د ناروی سفیر له عبدالله سره په خبرو کې پر نوموړي ټینګار وکړ چې په دې هیواد کې د سیاسي ترنګلتیا پای ته ورسول شي. دا سیاسي ترنګلتیا وروسته له هغې راپورته شوه چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسون د فبروري په میاشت کې محمد اشرف غني د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی اعلان کړ خو سیالي عبدالله دا نتایج ونه منل. د مارچ د میاشتې په نهمه دواړو غنی او عبدالله جلا جلا د ولسمشرۍ د لوړې مراسم پر ځای کړل. د دواړو لورو ترمنځ له اوږدې مودې راهیسې د کورنیو او بهرنیو منځګړو لخوا د جوړجاړي هڅې روانې دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
په کابل کې د افغان جاپان روغتون په ټول افغانستان کې د کووید 19 ناروغي د درملنې مهم روغتون دی او لوی روغتون دی. د دې روغتون رئیس وی راتلونکي دوه اونۍ د افغانستان لپاره خورا مهم دي او سخت اونۍ دي، خو د دوی په روغتون کې اوسنشته امکانات بسنه نه کوي. حکیم الله صالح له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې نړیوالو اړوند ارګانونو ورسره د لازم مرستو ژمنه کړې ده. بل لور ته د عام روغتیا وزارت وایي ژر به د طبي وسایلو او تجهیزاتو نورې بستې هم کابل ته راورسی شي چې شته ستونزې به ورسره هوارې شي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان پورا پور کې.
په داسې حال کې چې ورستر بلې په افغانستان کې د کورونا وایرس په چټکۍ سره خپریږي، د افغان جاپان روغتون رئیس د سختو ورځو لپاره د چمتووالي ترڅنګ د امکاناتو د کمښت په اړه اندېښنه لري. د دغه روغتون تازه ټاکل شوي رئیس حکیم الله صالح له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل
ممکن دغه راتلونکي څو هفتې د افغانستان لپاره ښې هفتې نه وي د کووېډ 19 د وجې نه، نو بنا ان د هغه لپاره وزارت ساتنه ځان تدابیر نیولې دي او اوس هم په پلان روان ده. ولې فینل لپاره کوم امکانات موجود دي هغه تکافو کوي. اوس فینل لپاره ځینې بینالمللي ادارې مراجعه کړې ده او موږ سره همکاري وعده هم کړې ده. ولې بیا هم ستونزو سره موږ مواجه یو، اکثر پرسنل نوی خصوصا طبي پرسنل ډاکټر او نرس له ستونزو سره مواجه یو.
له دې ستونزو سره په خوا کې ښاغلی صالح وایي چې د ځینو کسانو له لورې په ډاکټرانو د زر ټیسټ له امله فشار راوړل هم د دوی د کارونو په وړاندې خنډ دی. خغلی صالح هم دا شنو ول چې اوس مهال هر ورځ له 150 تر 200 د کورونا مشکوک ناروغان ورته راځي چې یو وازله اویا سمپل اخستل کیږي او په نورو چې شک نه وي بیرته رخصتيږي. په کابل کې افغان جاپان هغه مجهز روغتون دی چې د عام روغتیا وزارت له لوري د کووېډ 19 ناروغانو لپاره ځانګړی سوی. د دغه وزارت مرستیال وحید مجروح د پنځشنبه په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل په نږدې راتلونکي کې به له جرمني هیواد د طبي وسایلو او تجهیزاتو یوه لویه بسته کابل ته راورسیږي. ښاغلی مجروح زیاتوي چې له دې سره به په کابل ولایتونو کې د روغتونونو ټولې ستونزې هوارې شي. افغان جاپان روغتون د هیواد له مډرن او مجهز مرکزونو څخه دی چې د کووېډ 19 ناروغانو ته ځانګړی سوی. دا به د ناروغانو د درملنې لپاره په ماډل روغتون بدل سي. ټینګار کوم چې سر له ننه به په روغتون کې چټک ټیسټونه پیل سي. بلخوا د پیسو نړیوال صندوق په ویبپاڼه کې راغلی چې دغه صندوق له افغانستان سره د 220 میلیونو ډالرو بیړنۍ مرسته تصویب کړې، خو د عامې روغتیا وزارت یې په اړه بې خبري ښیي.
په کابل کې پاتې شو د حکومت له لورې د کابل ښار په بیلابیلو ناحیو کې مستحقو خلکو ته د وچې ډوډۍ د ویش له پیله هر ورځ سلګونه کسان د هرې نانوایۍ مخته د دې مرستې د ترلاسه کولو لپاره انتظار باسي. ځینو یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر جوړو شویو لستونو انتقاد کړی دی. ځینې بیا خوشي څرګندوي چې یو څه خو ترلاسه کوي. په دې اړه له کابل خان محمد سین تفصیلي راپور لري.
نسلای شریف الله دیگه بگی رحمت ولی نه 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 مادوی مرجان نورخان
دا په قلای زمان خان سیمه کې د یو نانوایی مخ ته د راټول شو کسانو غګونه دي چې وچه ډوډۍ ته انتظار باسي. دلته خزو سپینګیرو ځوانانو او ماشومانو د ډوډۍ د استقاق کارچونه په لاسونو کې نیولې دي. د ګل محمد په نامه یو ل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل کوم لیستونه چې د مستحقو په نامه جوړ شوی بې وزله ته پکې هیڅ پام نه دی شوی.
ځینو
بیا ویل د بیکاری او بې وزلۍ له امله دغه وچې ډوډۍ هم ښې دي، ګزاره به پرې وکړو. یوې مېرمنې وویل
لس ډوډۍ راکینو کې لس نفر پنځه می زمن د کوس تو کار نسته وروره په دې وخت به داسې کراچۍ چلول اوس کراچۍ هم نسته هېڅ کار نسته یو شی ښه ده کوڅېنه یې ګزاره کوو چای ډوډۍ یا لږ یو پیاوه یو مقصد ګزاره کوو خدای مهربانه
دا په داسې حال کې ده چې په کابل ښار کې د کرونا وایرس د خبرېدو له امله ګرزبندیز لګول شوی چې له امله یې د خلکو ټول ورځیني فعالیتونه په ټپه درېدلي او ډېری خلک یې له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. په کابل ښار کې د نانوایانو له لارې پر مستحقو کورنیو د وچو ډوډیو د ویشلو لړۍ د چهارشنبې په ورځ افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د یو پیغام په اساس پیل شوه. ښاغلی غنی ویلي دا لړۍ به سربیره پر کابل ښار په نورو لویو ښارونو کې هم پیل شي. د کابل ښار په ناحیو کې پر مستحقو کورنیو د وچو ډوډیو د ویشلو لپاره مخکې له مخکې د سیمې د وکیلانو په مشوره لیستونه ترتیب شوي دي. د قلای زمان خان د سرک بالا د سیمې وکیل نوروز خان ځاځي آزادي راډیو ته وویل
درې دپې مونږ لستونه نیولي چې یوه دپې غنم راغلل هغه غنم مونږ توضیح کړل یوه به بجه په تعقیب د هغې همدغه جدولونه چا چې غنم اخیستي هغوی دپاره بیا د هغه د ډوډۍ د توضیح جدول راغه چې وروسته د هغې پسې شاته بل یو جدول هم راځي چې هغه تقریبا د هر وکیل څلور سوه پنځه سوه نفر دي چې د دې نه کېږي یا شل پنځه ویشت زره نه کوره به کېږي.
کابل خاروالی چې د اړو کورنیو د لیستونو د ترتیبولو او د نانوایانو له لارې پر مستحقو کورنیو د وچو ډوډیو د ویشلو مسؤلیت لري هڅه مو وکړه په اړه یې تازه نظر ولرو خو اړیکه مو ورسره ټینګه نه شوه. دا په داسې حال کې ده چې د دغه ادارې ویاند نرګس محمد پرون ازادي راډیو ته ویلي چې پر مستحقو کورنیو به د وچو ډوډیو د ویشلو لړۍ د ګرزبندیز تر پای پورې جاري وي. اغلی محمد دا هم ویلی چې د دینی عالمانو د سیمې د وکیلانو د ناحیو له رئیسانو او مدني ټولنې د غړیو یوه ګډه کمیټه جوړه شوې چې پر مستحقو کورنیو د ډوډۍ د ویشلو لړۍ په جدي توګه وڅاري.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ څو کرونا وایرس تاسو ته سرایت ونه کړي.
د کرونا وایرس خپرېدو له امله د نړۍ په ګڼو هیوادو کې د انټرنیټ له لارې د سودا اخیستل زیات شوي دي. په افغانستان کې هم د قرنټین په خاطر له انټرنیټه استفاده زیاته شوې او له همدې کبله د انټرنیټ کیفیت خراب شوی دی. عصمت څاروان په دې اړه راپور لري.
د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو په شان چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله بندیزونه لګولي د افغانستان په لویو ښارونو کې هم ورځ بندیز لګول شوی دی. د بندیز له کبله آنلاین راکړه ورکړه زیاته شوې ده. په ځانګړي ډول کورنۍ غوره ګڼي چې خوراکي مواد د انټرنیټ له لارې کور ته راوغواړي. په افغانستان کې هم آنلاین سودا د کرونا له کبله زیاته شوې خو ډېر خلک د انټرنیټ له کیفیت او قیمت شکایت لري. په افغانستان کې آنلاین سودا د نورو هیوادونو خلاف ډېره تازه ده او له دې کبله چې ډېر خلک د انټرنیټ وسط نه لري او یا د انټرنیټ کیفیت ښه نه دی له نورو هیوادونو سره په افغانستان کې انټرنیټي سودا پرتله کېدای نه شي. خو په کابل کې ځینې خلک له رستورانونو او پلورنځیو د ټلیفون له لارې هم سوداوي کوي.
خلک ډرایوري ډېر غواړي اوس په خپل کورونو کې د قرنټین دي او نشي کولی چې مثال رستوران کې راشي او وخوري.
په پلازمینه کابل کې چې د هیواد تر بل هر ښار له انټرنیټ زیات کار اخیستل کیږي ښاریان وایي د مخابراتي شبکو کیفیت تل خراب وي. خو د قرنټین په ورځو کې چې دوی ښه خدماتو ته اړتیا لري دا ستونزه یو په دوه شوې ده. د دې یو علت دا هم دی چې د قرنټین له کبله خلک له انټرنیټه د پخوا په پرتله ډیر کار اخلي ځکه چې بل تفریح پرې درېدلی او تعلیمي مرکزونه هم بند دي. د کابل ښار یو اوسیدونکې انعام صالحی آزادی رادیو ته وویل
هغه وخت چې قرنټین پیل شوی دی له انټرنیټ د خلکو ګټنه زیاته شوې او دا موضوع سبب شوی چې د انټرنیټ کیفیت خراب شي خو د مخابراتو وزارت د ټکي ته پام نه دی کړی.
د افغانستان د مخابراتو وزارت د اترا ادارې د څارنې او کنټرول رئیس سید حارث مهروی اوس مهال یوازې یو فایبر ټول افغانستان ته انټرنیټ ورکوي او تر څو چې د نوري فایبر ستونزه حل شوي نه وي افغانستان به د انټرنیټ ستونزه لري. خو هغه هیوادونه چې انټرنیټ پکې عام دی خلک د قرنټین له کبله لږ تر لږه له دې درکه اندېښنه نه لري چې د خوراکي موادو کتابونو او نورو سوداو پرانیولو کې به له ستونزو سره مخامخ شي. د انټرنیټ سرعت په درو ډولونو ویشل کیږي یو ثابت انټرنیټ دی او بل موبایل انټرنیټ چې په موبایل ټلیفونونو کې کاراو. د تازه راپورونو لمخې د موبایل انټرنیټ په برخه کې متحده عربی امارات، جنوبی کوریا، قطر، چین، کانادا، هالند او ناروی په ترتیب د نړۍ و مخکښ هیوادونه دي. دا په داسې حال کې ده چې د انټرنیټ اختراع کوونکی هیواد امریکا په موبایل انټرنیټ کې تر 1.3 هیوادونو شاته ده. په 5G انټرنیټ کې چې خورا چټک دی، اوس جنوبی کوریا او چین مخکې دي. د چین هوایی کمپنۍ چې امریکا او اروپایي هیوادونه پرې بدګمانه دي او فکر کوي چې دا کمپنۍ د چین په استخباراتي ادارو پورې تړاو لري، په 5G ټکنالوژۍ کې وړاندې ده. خو ټول په دې باور دي چې د انټرنیټ 5م نسل به د بشر ژوند ډېر بدل کړي. اټکل کېږي چې دا سیستم به د ډاونلوډ او اپلوډ سرعت په ثانیه کې 40 گیگا بایټو ته ورسوي. دا پرمختګ به رسنۍ د کور له چارو رانیولې تر روغتیایي خدماتو پورې هر څه بدل کړي. همداراز به خپل کنټرولېدونکي کورونه، روباټي ژوند او له مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټلیجنس څخه د انسان په شخصي ژوند کې استفاده چټکه کړي. اریکسن چې د انټرنیټ د 5م نسل یا 5G یو له سترو پرمختګونکو شرکتونو څخه دی، اټکل کوي چې په دې برخه کې پرمختګ او د انسان په ژوند کې بدلون تر هغه څه چټک او ډیر دی چې تر اوسه اټکل کېده. دا کمپنۍ وایي چې په 2023 کې به په نړۍ کې نږدې 2 میلیارده انسانان له دې ټکنالوژۍ کار اخلي.
په افغانستان کې په عمومي ډول د انټرنیټ کیفیت خراب شوی دی. بل لور ته د بلخ په یو شمېر ولسوالیو کې د طالبانو د ډلې حضور او د جګړې دوام د دې سبب شوی تر څو خلک له مخابراتي خدماتو بې برخې شي. په دې اړه له مزار شریفه مجیب الرحمن حبیب صاحب راپور لري.
د بلخ په یو شمېر ولسوالیو کې د مخابراتي خدماتو نشتون د خلکو د نیوکې او غبرګون سبب شوی. د چهاربلاک، چمتال، زاری او شولګری ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د طالبانو د حضور او د نامنۍ د شدت په دلیل د هغوی په سیمو کې د مخابراتي شبکو فعالیت بند دی. په چهاربلاک ولسوالۍ کې فضل رحمان سیرت ازادي راډیو ته داسې وویل:
مشتون واجه هم ده طالبان حاکمیت ده چې د طالبان د شاهي هر وخت چې زړه وغواړي بندي خلک هر وخت چې زړه وغواړي خلاص نو خلک موږ په مشکل کې یو والا مریض را ته پېښېږي او بل مشکل ته پېښېږي نش کولای چې اړیکې ونیسي د بل چا سره.
له زاري ولسوالۍ څخه جمشید غفاري لاور ته ستونزې غږېږي. د بلخ د مخابراتو ادارې مشر تقی پویا بیا وایي چې د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې د مخابراتي شرکتونو فعالیت ته هیڅ ډول ګواښ نه دی پېښ او په دې تړاو ورته کوم راپور هم نه دی رسیدلی.
کوشش ما یه است که زمانی که ما سیستم های فایبر و زمینه سازی برای آماده سازی و کارکرد کمپانی ها و ولسوالی ها اینا را مساعد بکنیم.
ده بلخ ده پولیس و چارواکی وایی چه ده چهاربلک، چمتال، شولگری و زاری پا نام نسیمو که ده طالبان و ده زپلو پا مقصد دیر جر پوزی عملیات پیلوی. ده بلخ ده پولیس و ویاند عدل شا عدل ازدی راژیو تا اویل چه تر عملیات و روستا و ده یاد و سیمو پا امن که دو سر با خلق پا دغ ولسوالی که مخابراتی خدماتو تا ده بیا ځل لپاره لاسرسی پیدا کړي. په همدې حال کې د امنیتي چارو پوهان وایي چې د عملیاتو ترسره کېدل به د یوې لنډې مودې لپاره د مخابراتي شبکو د بیا فعالېدو په خاطر معاصر تمام شي، خو د اوږدمهال لپاره اثر نه کوي. د امنیتي چارو کارپوه محبوب الله باقیزاده وایي که حکومت له طالبانو څخه په تصرف شویو سیمو کې په دایمي توګه پوستې جوړې کړي، په دې توګه هم د طالبانو د بیا راتګ مخه نیول کېږي او هم مخابراتي خدمات دوامداره کېږي. د حکومت ځواکونه نشي کولای چې په یو ځل عملیاتو ترسره کولو سره د تل لپاره له دغو سیمو طالبان په شا کړي او دوی بېرته خپلو قرارګاهو ته ستانه شي. دوی باید په کومو تصرف شویو سیمو کې چې هلته واکمني کې پوستې جوړ کړي، خو همدارنګ کولای شي چې د مخابراتي شبکو فعالیت دوامداره کړي. نه یوازې په بلخ کې بلکې په ګاونډي ولایتونو لکه بغلان، سمنګان، جوزجان او سرپل کې هم د نامنه او د طالبانو د حضور له امله په ګڼ شمېر سیمو کې خلک له مخابراتي خدماتو بې برخې دي. مجیب حبیب صاحب، آزادي راډیو، بلخ.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د چین حکومت د امریکا د ولسمشر هغه تورونه رد کړي چې وایي پکینګ په نومبر کې د ولسمشر په توګه د ده د بیا ټاکل کېدو د مخنیوي هڅه کوي. ملالۍ بشیر راپور لري.
ټرمپ د اپریل په نهه ویشتمه نیټه د سه شنبې په ورځ له رویټرز خبري اژانس سره په یوه مرکه کې وویل چې چین به تر خپله وسه هڅه وکړي چې دی د ولسمشرۍ انتخابات وبایلي. ده وویل چې پیکینګ د ده د ولسمشرۍ پر مهال د سوداګرۍ اړوندو او نورو پالیسیو پر سر ناخوښی دی. ده همداراز وویل چې دی باور لري چین به د یوه ډیموکرات کاندید پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایډن سره د انتخاباتو د ګټلو په صورت کې ډیر آرام احساس وکړي. د امریکا د ولسمشر د څرګندونو په غبرګون کې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان جینګ شوانګ د اپریل په دیرشمه نیټه د پنجشنبې په ورځ په خبري کنفرانس کې وویل د امریکا انتخابات د دوی کورنۍ مسأله ده او چین نه غواړي چې پر دې موضوع کې لاسوهنه وکړي. موږ هیله لرو چې امریکایان به چین د خپلو انتخاباتو سیاست ته نه ورکشوي. د سوداګرۍ پر موضوع څو میاشتې د چین او امریکا ترمنځ وضعیت ترنګلی پاتې سو، خو د کورونا ویروس له خپرېدو راهیسې د واشنګټن او پیکینګ ترمنځ په وروستیو اونیو کې وضعیت نور هم ترنګلی سوی دی. کورونا ویروس چې د چین په ووهان ښار کې لومړی ځل راپور سو، تر اوسه یې تر یو میلیون زیات امریکایان ناروغ کړي دي او تر یو شپېته زره زیات یې وژلي دي. د دې ویروس له کبله د نړۍ اقتصاد له بحران سره مخامخ سوی دی. متخصصینو هم د هغو شمیرو په اړه انتقاد څرګند کړی چې د چین چارواکو خپرې کړي دي. دوی وایي چې د شفافیت نشتوالی د دې ویروس پر ضد د نړیوالو هماهنګ مبارزه له ستونزو سره مخامخ کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ بیا رویټرز ته پرته له شواهدو وړاندې کولو ویلي چې چین قصدن دا بحران سم مدیریت نه کړ. د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې له همدې کبله د چین پر وړاندې پر یو شمیر انتخابونو غور کوي چې د ده په وینا ډیر څه دي چې د یې کولای سي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند په خبري کانفرانس کې وویل چې چین د کورونا ویروس یو قرباني دی او زیاته کړه چې ځینې سیاستوال دې ویروس ته له ناسم غبرګونه د پام اړولو په خاطر پر چین تورونه پوره کوي او په دې کار سره به یوازې د امریکا خپلې ستونزې بربنډې سي. تر اوسه په چین کې 4,600 کسان د دې ویروس له کبله مړه شوي دي او 4,800 مثبتې پیښې ثبت شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
ځخان زیم د زابل ولایت څخه می تاسو سره شریک نیولې ده. غواړم چې د کورونا په اړه یو څو مهمه خبرې سره شریک کړم. زابل ولایت کې د څو ورځې کې چې کرنټین اعلان شوی دی، خو خلک یې بابې زګنی توجه نه ورته کوي. نو زه د ټولو خلکو څخه غواړم چې د ناروغۍ په مقابل کې جدن مبارزه وکړي او خلکو ته سمه لارښوونه وکړي چې دغه پر مخ باندې یوسي. نو زه خپله د نوي کار رئیس مې خپل کوچنیان خپل کور ټول کرنټین کړی دی چې نه غواړم چې هغه د بل چا ته د مرض انتقال شي او یو بل چا ته ضرر ورسي. نو لازم را د دې دنیا او د هغې دنیا مسؤلیت ته چې د دې باید مخنیوی وکړو، باید موږ خلکو ته سمه لارښوونه وکړو. هغه دا مرض او دا ناروغي تابېزه ونه ګڼي، دا ډېره خطرناکه ناروغي ده او غواړم چې په دې باندې ټول خلک پوه شي او ناروغ ته او د دې اعلانې لري. نو هغه باید خپل اول مراجعه وکړي هغه شاکی مرکز ته چې دغه علاج وسي، او که علاج ونه کړي دغه شپاته سي نور خلک به هم په دې مرض اخته وي او دوی به هم له دې مشکله څخه خلاص کېږي. وسلام په درنه شي.
نن عبدل کریم دی د هرات ولایت د مسلک د کم بس خبرې در سره کوم. وروره دا کورونا خو یو الهي آفت دی. وروره دلته خلک د ولږې سره مخ دي، دا سارې بند کړی څوک نه شي تلای. موږ 5000 کوره دا جبه روزمز والا خلک دي چې هر یو روزانیه ته بدلو د ورځې به مو مزدوري کوله. مقصد 200 روپۍ خپل اولاد خود نه پټه ماښام راوړه. هغه پر ودرول وروره وړه یوه بوجې په 1200 روپۍ ووسه نیم زر 1500 ته ورسېدل. خلق د ولې سره مخ دی وروره. موږ د اشرف غنی څخه دا غواړو چې دا خلکو ته د ارجو بوجي وړه رایې پر درګاری وروغورځي او ګشته غوړي دي وروغورځي. دا خلک چې اولادونه یې د ولې مړه کېږي دا زموږ د اختر مقاماتو ته اشرف غنی پورې ورسوله.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلې سمسونه. حمیده نظری له کلات پر استولې سمس کې لیکي طالبان باید په دې روشه کې پلو یو لارو کې له بارونکو موټرو پیسې ونخلي. خالد افغان له ننګرهار لیکلي دي طالبان باید سوله وکړي او اوس خو به پوښي وي چې جګړه نشي ګټلی. نقیب الله حسنزی له کندهار لیکي حکومت په کندهار کې له بیوزلو سره مرستې وکړي. عبدالعزیز خالب لیکي بندیان باید ژر آزاد شي چې کرونا په خپرېدو ده. اتل له زابل لیکي د طالبانو له لورې په اوسنیو شرایطو کې د اور بند نه کول دا شی چې دوی پر ولس سره هم نه لري. او بشیر حبیب زی لیکي باید شتمن له بیوزلو سره مرستې وکړي. اته بجې او دیر شته کې شوې لاند خبرونه. د بدخشان ولایت چارواکي وایي د پنځشنبه په ورځ پونسي دروازو لسوالي کې په یو نشته کې تر لسو زیات طالب وسلوال وژل شوي چې د دوی یو ځایي قمندان هم په وژل شویو کې شامل دی. د سرپل ولی عبدالقادر آشنا د دې ولایت د امنیت قمندان او د ملي امنیت رئیس سره یو ځای له یو کمین څخه روغ وتلی دی. په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي د جلال آباد پولیسو د پنځشنبه په ورځ یو تن له 80 کیلوګرامه څخه له زیاتو چرسو سره نیولی دی. د روسي صدراعظم میخایل میشوستین وروسته له هغې چې د کرونا په ویروس اخته کېدل یې تایید شول په قرنطین کې د پاتې کېدو خبر ورکړی. او البانیا وایي هغه تاجکستان نه یې نیولی چې د اسلامي دولت د ترهګرۍ شبکې په یوه ډله کې د غړیتوب په شک جرمني په لټه کې و. د سجرډو پر روانه خبرونه کې وړاندې نیمه نړۍ پروګرام لرو، د میرمنو ځانګړی پروګرام او همدارس د کور کلی پروګرام. خو مخکې تر دې چې د پروګرامونو ته مخه کړو یوه نړیواله مسله راخلو. په نړۍ کې د کرونا ویروس له کبله د څو اونیو د قرنطین ناوړه اغیزې په څرګندېدو دي. د امریکا له متحده ایالاتونو او اروپا خبرېدونکي معلومات ښیي چې دغلته د بیکارۍ کچه په لوړېدو او په اقتصادي عوایدو کې ژور کموالی راغلی دی. په عین حال کې د دې هیوادونو مرکزي بانکونو ویلي چې له خپلو ټولو زیرمه کړیو وسایلو به کار واخلي څو اقتصادونه وژغوري. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څانګې د راپور مهم ټکي اجمل ان وړاندې کوي.
دا مارچ سمیاشتې لنمایي راهیسې چې د کرونا وایرس له کبله د متحده ایالاتونو کاروبارونه تړل شوي، تر 30 میلیونو زیاتو کسانو په دې هیواد کې د بیکارۍ اسناد سپارلي دي. د پنځشنبه په ورځ د امریکا د کار له وزارت څخه خبر شوي معلومات ښیي چې یوازې 13 اونۍ څخه کم 4 میلیون امریکایي کارګرو د لومړي ځل لپاره د بیکارۍ د مزد ترلاسه کولو غوښتنه کړې. دا پر هغه 6 میلیونو کسانو ورسیات شول چې دلته یې د تیرو 6 اونیو کاربندیز کې د بیکارۍ اسناد سپارلي. په داسې حال کې چې دا مهال په 6 امریکایي کارګرو کې یوې کار نه لري. اقتصاد پوهان وړاندوینه کوي چې د بیکارۍ کچه به تر دې هم لوړه او په 100 کې به 100 ته ورسیږي. د بیکارۍ وروستۍ شمیرې په داسې حال کې خپرېږي چې تر یوه ورځ مخکې د امریکا د حکومت له خپرو شوو معلوماتو ښکاره شوه چې د کال په لومړۍ روبا کې د دې هیواد اقتصاد 4.8% رالوېدلی دی. په داسې حال کې چې په امریکا کې د کرونا له کبله محدودیتونه د مارچ له میاشتې پیل شوي، اقتصادي معلومات ښیي چې ښایي وضعیت تر دې هم خراب شي. په اروپا کې د پنځشنبه په ورځ د اروپایي ټولنې د احصایې د ادارې اټکل وښوده چې د ایروزون اقتصاد هم د کال په لومړۍ روبه کې په 100 کې څه کم 4 رالوېدلی. په اروپا کې بیکاري لږ څه لوړه شوې او په مارچ میاشت کې په 100 کې 1.4 ته ورسېده. اروپایي ادارې اټکل کوي چې تېره میاشت یوازې 0.1% بیکاري زیاته شوې. د اروپا د کار په مارکیټ کې دا نسبي ثبات د هغه سوشل پروګرام له کبله دی چې حکومتونه د دې په بدل کې چې کمپنۍ به کارګر نه وباسي تر ډېره د کارګرانو تنخواوې ورکوي. په فرانکفورت کې د اروپا د مرکزي بانک مشري کریستینا لیګر د هغه 19 هیوادونو په اړه چې ایرو د پولي واحد په توګه کاروي ویلي چې دا هیوادونه له سخت حالت سره مخ دي.
The euro area is facing an economic contraction of a magnitude.
لګر وایي د ایرو د سیمه هیوادونو په داسې سرعت او اندازه د اقتصادي لړزې سره مخ دي چې د سولې پر مهال یې ساری نه دی لیدل شوی. د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي تدابیرو د ایرو زون او ټوله نړۍ کې اقتصادي فعالیتونه ځنډولي. لګر وایي د اپریل په میاشت کې په اقتصادي فعالیتونو کې د زیات او ناڅاپي کموالي راتګ دا ښیي چې اغیز به د دې کال په دویمه روبه کې تر اوسه هم زیات وي او ممکن د دې هیوادونو اقتصاد په 15% وغورسوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې 3 ځلې او هر ځل تر 1 دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
پروژه کې په جنو کورونیو کې نارینه له ښځو سره تون چلند کوي، سخت خبرې ورته کوي. دا موضوع د کور کلی په پروګرام کې څیړل شوې ده. مخکې تر دې چې دغه ونیس پروګرام واوري، د نیمه نړۍ پروګرام لرو. د ښځو په دې پروګرام کې دا مسأله باندې بحث شوی دی چې ناوې تر واده وروسته ولې ځینې کورنۍ نه پرېږدي چې ژر د پلار کور ته لاړ شي.
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. دینی منړی خبرونه ته خره خلاص. دینی منړی په دې خبرونه کې با واوري چې ولې یو شمیر کورنۍ نوې راواده شوي ناوي اجباري انزوا یا لټولنې نه ګوخه کې دوته اړپاسي، او ان کله کله یې د فلارګنې کرا لا تاګ را تاګ نه هم منع کوي. دا خبرونه ما وګمې جبر خیل جوړ کړی ده. اوس به د یو شمیر هغو میرمنو خبرې واورو چې د خسرګنې لخوا د تاوتریخوالي ترڅنګ په مختلفو بهانو د پلارګنې کړه له تاګ نه محرومي شوې دي. لومړی بعد کندهار ولایت د یوې اوسیدونکو خبرې واورو چې په کم عمر کې د کاکا زوی ته په پکتیا ولایت کې واده شوې ده، خو د خسر د کورنۍ لخوا د پلار کړه نه پریښودل کېده، چې په پای کې هغه په پلارګنې پسې خفه شوې ده او د خسرګنې له کوره د پلار کور ته را تښتېدلې ده.
تا کورته درنه کې نه سره زه سلام تر کوته چې هغه نن یو خپل روانه موږ اسکرو نه ما کې دي تر پدې خلک و چې دول اسکره ځان کنا چې کنرته لا واس نه دي دوی اتي ان په سره اتي و چې دروازه په غو خطرما مور منسته مور نه دي څنګه نه خسر کوته نه چې نه زم نه زم زوی مخ خبره دې کولې مختار هم ترې نه دي یا وشار نه دي
زه واده شم زه بنم لرم دغه نه پسند بیا غیره ته غوړو کې لور مې دولس کله نه کچنه یو غی واده کله زه وخت په خانه کې هم دی ورته شیرین خوري کړې وه بیا غا چې واده دی بیا یو ورځ مکه نه دروستلې بیا چیرته د چا د یاد وسې چې راشي د پلار کره یو د دې پکر په بله شي.
درمنو اوریدونکو لبد مرغه په افغانستان کې د ورځې په تیریدو سره د خزو په وړاندې تاوتریخوالی زیاتیږي. افغانستان یو دودیز هیواد دی او په لرو پرتو سیمو کې خلک تر نافذه قوانینو دود او دستور ته زیات ارزښت ورکوي او د هغو درناوی کوي. خو دا سی دودونه هم شته چې له اسلام او شریعت سره هیڅ اړخ نه لګوي. اوس هم یو شمیر دودونه شته لکه په بادو کې ورکول، په کم عمر کې ودول او د نجلۍ محرومول د پلار لکوره د تل لپاره. دا ناسم دودونه د هیواد په کچه په ډیرو سیمو کې په ډول ډول بڼو را څرګندي چې یو هم د هغو له جملې نه هغه دود دی چې له مخې یې ناوې بعد له واده تر هغې د پلار کور ته نه شي تللی چې یو ماشوم یې نه وي زیږولی، او یا هغه میرمنې چې په بدو کې ورکړل شوې وي د ټول عمر لپاره د پلار له کوره محرومې دي. همدارنګه د تعلیم او تحصیل په برخه کې هم د کور مشران د ښځو او نجونو د برخلیک په اړه پریکړه کوي. درس او تحصیل ته د دوام اجازه نه ورکوي او د کور په چار دیوالۍ کې یې بند ساتي. دا ډول ممانعت د شریعت او قانون له نظره څنګه دی؟ نننی بحث مو هم دې موضوع ته ځانګړی کړی. میلمانه دې را سره حقوقي کارپوه استاد حمیرا حقمل، دینی عالم محمد الله سعید زاده او ارواپو استاد ضیاء الحق شمس. درنو میلمنو خبرونه ته خره خلاست. اغلی حقمل، دا موضوع له حقوقي پلوه څنګه ده؟ آیا خسرګنې کولی شي چې ناوی د پلار لکوره محروم کړي؟
ډیره مننه. د قانوني لحاظ په دې ارتباط باندې داسې
کوم مواد نشته دي چې د دې ملاتړ یا حمایت وکړي. هغه کړنه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې مثلا په کلیو کې یا په لری پرتو سیمو کې یا د افغانستان په مختلفو برخو کې متاسفانه د ښځې په وړاندې داسې عمل ترسره کیږي چې هغه نه په دین کې شته، نه په قانون کې شته او نه هم په افغانیت کې شته دي. ولی په هر ترتیب یې دغه هغه عمل دي چې د ښځو په مقابل کې ترسره کیږي. او دغه په څنګه کې مثلا دا چې دوی د ښځو په مقابل کې دا چې یو ښځه واده کیږي بیا هغه یو کال نه پریښودل کیږي چې د خپل پلار کور ته ولاړ شي، دا د دغو ښځې حقه حقوقونه د انساني حقوقونه دغو محرومول دي. دا په خپل غیر د دونه چې مثلا دا عمل قانوني وجه نه لري، غیر قانوني دی. ان د یو چا د ازادۍ محدودول به دلیل به وجه نه، په خپل یو غیر قانوني عمل دی، یو خلاف عمل دی چې دغه تر سره کون کای په خپل باید تر قانوني پوښتنه لاندې راوستل شي.
استاد تاسو څه فکر کوئ چې د دغه ډول بد چلن لامل څه دی چې کورنۍ د ناوی په وړاندې تر سره کوي؟
یو دلیل دا دی چې مثلا متاسفانه چې ځان پیژندنه وجود نه لري. نو کله چې په خپل یو انسان یا ښځه نارینه د ځان لازمه پیژندنه و نه لري، هغه باید څه رقم نور دې ته اړ باسي چې د دې په وړاندې احترام ولري یا د دې حقونه مراد. نو کله چې موږ د خپل حقونه ونه پیژنو، هغه لازم احترام او درناوی ونه لري، خو دا خو بیا باعث دې کیږي چې په مجموع په کورنۍ کې د تاوتریخوالي فضا رامنځته شي او د دې تاوتریخوالي فضا زیاتره تاثیرات یې په ښځه باندې وي. یعنی ښځه دلته بیا ډېره متضرره کیږي او د مثلا تاوتریخوالی چې د ښځې په وړاندې کیږي د دې شاید بالاخره انزوا ده دی، یوازی توب ده دی. او پخپلا ده قانون نه حاکمیت په افغانستان که مثلا دغه باور چه دلتا موجوده چه خزه نشی که ولی خزه فقط باید پکور که وی، خزه فقط باید آشپزی و که دغه حاکم ذهنیت طول باید ده ده شویده چه په خزه بباوری موجوده وی او ده خزه سه ده متاسفانه ده وی برده پشان بانده عمل وشی و همیشه نور باید واکمن وی ده ده بسر و ده جوان پا ارتباط پا طول و برخو که باید تصمیم ونیسی و ده تا ده اقل سهم یا برخوار نکری پا دو تصمیم و که
دیره مننه عقلی اقمل. مولوی صاحب که تاثیرات دغه موضوع څرنګواله د اسلام له نظره ووایست چې آیا کورنۍ دا حق لري چې ناوی د پلار له کوره راوګرځوي او یا یې د تعلیم او تحصیل نه محروم کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. داسې کورنۍ هم په ځینو ځایو کې لیدل کیږي چې په هغو کورنیو کې ناوی یا ښځه چې هلته واده کیږي په هغې باندې ډېر قیودات دي ژوند، لکه د پلار کور ته نور پرېږدي، که د تحصیل او تعلیم زمینه ورته مساعده وي هغې ته نور پرېږدي، یا بعضې نور داسې قیودات او سختګیري په فامیل کې په دې باندې راولي چې دا د اسلام له نظره شرع ناروا کار ده. ښځه ځان ته حق لري، د ژوند حق لري. په تېره بیا د مېړه په کور کې او همداراز پیغمبر اکرم مهرباني کوي، فرمایي چې یا وخزه حد اقل چې پر ډیر مشکل باندې که په کور کې کورنی مشکلات ولري، هغه د دې له اړخه چې یعنی د ماشومانو روزه نه وي، د کور کارونه وي، له دې نه وزګارېږي، نو حد اقل په میاشت کې د دې مثلا حق ده چې دا د خپل مور و پلار لیدو ته ورشي. که څوک د دې ممانعت کوي، نو نظر په دغه حدیث د حضرت پیغمبر دا کار ناروا ده او خود ګناهګار ګڼل کیږي.
مننه مولوی صاحب. ښاغلی شمس، که تاسو د ارواپوهنې له پلوه راته دا ووایاست چې کله له یوې ښځې سره د خسرګنۍ په کور کې دا ډول بد او محدودوونکی چلند کیږي، دا به د هغې په روان څه اغېز ولري؟
په دې برخه کې د دغه مشکل د نتایجو او د پایلو په رابطه باید ووایو چې معمولا دغه فشارونو په نتیجه کې خپله میرمنې د خپل نننی وجود ته ډېره پناه وړي. دا د هغو پیښو او هغو بدو پایلو څخه ده چې بیا نو د خپل ځان سره خبرو کولو په ستونزه باندې اخته کیږي، د تنهایی احساس ورته پیدا کیږي، د ویرې احساس چې ډېر بد احساس دی دا پیدا کیدلی شي، او دا په ماشومانو کې د هغه وخت چې ماشوم لا پیدا شوی نه وي په هغه روحیه باندې دا اغیزې کوي. حتی د دې مور په کورنیو او ورځنیو فعالیتونو باندې هم اغیزې کولی شي، او د ذهن توانمندي یا د آی کیو د ښکته کېدو، راکمېدو او د غلطېدو ستونزه منځته راوړي. که تاسو یو څوک داسې موقف او موقعیت کې واقع کوي چې هره شیبه یې ورټوي، هره شیبه یې ملامت کوي، هره شیبه یې محدود کوي، هره شیبه یې ستونزې ورته یاد کوي، دوی معمولا د ډېر احتیاط له وجې نه وسوسې سره مخ کېږي، او د وسوسې له لارې نه د اشتباهات ته رسېږي. دا د اشتباه روحیه کولی شي میندې حتی د ماشومانو په وړاندې، د دوی د اولادونو په وړاندې توهین کوي او سپکې کوي ورته. دا هغه شیان دي چې زموږ په ټولنه کې ورته ډېر پام نشه اما نتایج دی ورسره څنګه ځان ته د نرسیدلو مسأله کورونای ته د نرسیدلو مسأله خپل ټول چارو کې برتپاتې کېدلو مسأله د محرومیت جدي مسأله او د انزوا چې بل اخرت په حتی ځین تکلیفونو باندې چې انزایتي تکلیفونه کول شوی دغه ته رسیدل او کوم ممکن دی او کول شي دا مېرمنې دوی ته ورسیږي متاسفانه
مننه ښاغلی شمس اغلی حقمل د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په یو ډیر شمه ماده کې هم د خزو د اجباري انزوا یا ګوخه کېدو په اړه یو ماده راغلی کده دی په اړه وضاحت راکړي
خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د معنی د قانون یو ډیر شمه ماده یو ډیر ښه حمایوي تضمین دی د خزو په مقابل کې چې هغه کسان چې مثلا د دوی په مقابل کې په رواني او یا په جسمي تاوتریخوالي باندې لاس پورې کوي او یا مثلا کوشش کړي چې د ښځو حقا حقونو ته زیان ورسوي یا د مختلفو حقونو نه محروم کړي په نتیجه کې ښځه اجباري انزوا ته مثلا وکاګل شي یا یوازیتوب ته په هغو صورت کې د دې جرم مرتکب ته لنډمهاله حبس یا بند چې تر دریو میاشتو اضافه باید نه وي هغه په نظر کې نیول شوی دی اما مهمه دا ده چې د دې قانون د متن یا د دې ماده د شتون تر څنګ باید په دې باندې عمل وشي موږ تاسو وینو چې په اکثریت کورانایو که د ښځې په مقابل کې هغه اعمال ترسره کوي چې هغه باید د دیګرځي چې ښځه د خپل حقه حقونو نه محروم شي او په نتیجه کې ښځه بیچاره چون ډیر آسیب پذیر ده او هغه لازم لاتر نه لري دغه بهترین عکس العمل د دو ټولو ناخوالو په مقابل کې چې د دې په مقابل کې هغه بالاخره یوازیتوب ته استل کیږي بالاخره انزوا ته ځي
مننه د خبرونه بحث باس تاسو په خبرو راټول کړو که تاسو په وار سره راته او وایاس چې څنګه کولای شو دغه ناوړه دودونه لمنځه یوسو حل لارې څه دي په سر کې مولوی سیب تاسو مهرباني وکړي
دا یو مشکل یا دا یو ستونزه زمان سره غلي بي د دوه فامیلو په منځ کې څه خابديان وینو هغه د دوی کوشش وکړي چې ماغه د دوستۍ په فضا کې حل کړي او د شریعت پر وړاندې کې باس کې نه قدرت باید په دوستۍ کې باید نه وي او بل دا چې زه هیله لرم له محترم و معظم و علما کرامونه چې په مساجدو کې مدارس کې او هغو ځایونو کې چې د دوی وظایف دي هلته د تبلیغ او د وعظ وظیفې په مخ بیایي له هغه طریقه دوی دغه حقوق او دغه مسایل محترم و هیوادوال او خلکو ته مسلمانانو ورونو خویندو ته ورسي تر څو دغه لارې وکولی شي چې د دوی دغه ستونزې حل شي
ښاغلی شمس تاسو هم کولی شي چې خپل نظر راته په لنډو ټکو کې ووایاست
په دې خاطر چې دا مسأله د نارینه و لخوا منځته راځي او په کورنۍ کې منځته راځي یو عمیق درک ته ضرورت لري اول دا خبره ورونو ته کوم چې د ښځو په رابطه باندې ډېر جدي مسأله دا ده چې ښځې همیشه وخت د نارینه و نه دا وختونه لري چې دوی درک کوي اصلا مونږ په کوم موقف کې چې واقعي استو دوی نه هڅه توقع لرو لکه زمونږ موقف کې چې اماسي برخورد کی حال دا چې دوی موقف کې مونږ خپل نه دی پرخې دوی مونږ خپل دوی را ماتو او کته کوي اجازه ورته نه ورکو د مینه لپاره مې دا پیشنهادونه دي چې په اول ګام کې دوی هیڅ کړنه هیله نشي په هر ځای کې سیاست هر څوک سیاست امید درته کولای شي خوشحالي او راتلونکي ته کتنه درته کولای شي نوې دروازې خلاصې کی
درنو ملمنو الله تاسو نه ډیره مننه چې په نننی بحث کې مو ګډون وکړ
خیر اوسې
قدر منو اوریدونکو دنی مینړی دا خبرونه چې ما وګمې جبر خیل جوړ کړی و همدلته پای ته ورسیده تربیا او بلې خبرونه د خدای په امان
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ facebook.com/azadirradio
کور کله
نن سبا چې رااله مهم مرسره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خوځي
جوړونکې مریم توخی
دا
ازادي راډیو درنو اوریدونکو د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هر کلی کوم. آیا داسې کسان مولیدلی چې پروژې میاشت کې ډیره غوسه کوي؟ پروژه کې غوسه یا بدخلقی په کورنۍ څومره بد اغیزه پرې باسي او پروژه کې څه ډول د غوسې مخه نیولی شو؟ نن هم دا موضوع څېړو چې د راپور تر څنګ د یو دینی عالم سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پیل کې راپور لرو چې اوریدو ته تاسې رابولم. قدرمنو دوستانو، د روژې میاشت د طاعت او عبادت تر څنګ د مهربانۍ او خلوص میاشت هم ده، ځکه چې د روژې مقصد د خوراک، څښاک او نورو ګناهونو څخه د نفس قابو کول او راګرځول دي. په روژه میاشت کې په صبر او حوصلې ډیر تاکید شوی، خو داسې کسان هم شته چې کله روژه ونیسي نو د کورنۍ په غړو یا په ټولنه کې ډیره بدخلقي یا غصه او قهر کوي او د خپلې غصې او قهر لامل هم روژه ګڼي. په همدې تړاو د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ناجیه داسې غږېدلې ده:
خو زه هم دې سر کې مونږ بیم نیولي یو، ځکه چې یو خانه د روژې مبارکه میاشت ده او بلې خانه دا قرنطین شو، نو سړیان داسې خلق تنګي کوي. همدې سر نه مونږ سړیان ډېر خلق تنګي کوي، یا د پخلی بهانه کوي، یا وایي چې په زړه مې نه ده، او حتی ماشومان نه پرېږدي چې خبرې وکړي، ورباندې غوسه کېږي. نو دا په دې معنا نه ده چې یوازې دوی روژه نیسي یا قرنطین دي، مونږ هم روژه نیسو، هم کار کوو، هم ماشومان ته رسېږو او کور کې مې یو. نو دوی چې خلق تنګي وکړي، نو یو خو روژه شي، یو قرنطین شي، یو د دوی خلق تنګي شي، نو مونږ باندې به ډېره سخته تېره شي.
د کابل ولایت اوسیدونکی عبدالله په روژه کې د ځینو کسانو د بد چلند عوامل بې وزلي، په نشه یي توکو روغتیا او په دې وروستیو کې چې خلک د کورونا ویروس له کبله په کورونو کې قرنطین دي عاملونه ګڼي او وایي:
بعضې دوستان دي چې په روژه کې بدخلقي کوي او په کور کې مشکلات جوړوي، نو چې هغه مختلف عوامل لري، یو خو عملي دا عمل په فشار راوړي، نو د کور د وګړو سره بد اخلاقي او بد خلقي کوي، یا دا چې نور اقتصادي مشکلات لري، هغه خوراکي توکي، خوراکي مواد چې دوی ضرورت لري هغه ورته نه رسیږي په کامله توګه، نو دوی باندې فشار راځي او بیا د کور د وګړو سره بد خلقي کوي. نو زما د ټولو مسلمانانو نه دا خواهش ده چې په کور کې د غورجې مبارک په میاشت برکت د پوره حوصله نه کار واخلي او د کور د وګړو سره جنگ او جګړه ونه کړي.
دینی عالمان وایي چې روژه یو میاشتنی اخلاقي کورس دی چې ډیر څه باید پکې زده کړو او په خپلو عاداتو او کړنو کې مثبت تغییر راولو. په همدې هکله د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي منیجا وایي چې دوی په کور کې داسې څوک نشته چې په روژه کې ډیر قهر او غوسه وکړي.
روژه مبارک میاشت الحمدلله زموږ په کورنۍ کې ډیر ښه د سمیت فضا حاکموي، ټولو ترمنځ، کورنۍ ټولو غړو ترمنځ، مشرانو کشرانو ترمنځ خوب هم پکې کوو، ځکه لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په روژه کې خوب هم خپل عبادت خوبه چې راپورته شو، بیا د ماسپښین لمانځه نه وروسته نو کار شروع کېږي د روژه ماتي لپاره. یو دا چې یو له بل سره مو کومک کړی، بل دا چې ثواب مو ځان ته ګټلی وي، ځکه وایي چې روژه ماتي تیارول ثواب لري ډېر زیات، او ډېر په خوشحالۍ په ورین تندي یو له بل سره په خر او یا د روژې مبارکه میاشت تېروي. البته کورونا کې خو کله کله داسې نه کېږي چې یا دیګ نه وخته شي، یا مالګه کم او زیاته، یا ښه او خراب دا خو پکې راځي، خو هېڅ وخت هم مشرانو له طرفه ناسته جدي عکس العمل پوران نه دی خودل شي. کله هم داسې وشي اگر روژه ماتي وخت کې هیڅوک ټول پټه خل نه سوي، خپل ډوډۍ وخوري، کله چې روژه ماته شوله ډوډۍ مو خوړله، ورو سره هغه نه بیا کوه چې دا شی داسې وو، دا نه لپاره تکرار نشي داسې شی، خو په هغه وخت کې هیڅوک نه.
د روژې په ذریعه د انسان عقل پر نفس باندې پوره او کامله غلبه پیدا کوي او په انسان کې استقامت تولیدوي. په همدې تړاو د زابل ولایت اوسیدونکي نجيبه وایي چې خلک باید کوشش وکړي چې په روژه میاشت کې ډېر له مهربانۍ، صبر او زغم څخه کار واخلي.
او په دې میاشت کې تنه د څښلو او د خوراک روژه باید څوګونه نیسي، بلکې په دې میاشت کې باید خلک د هرې نگانه روژه وسي، یعنی غیبت ونه کړي او هغه کارونه ونه کړي زشت عمل چې د مسلمان د خوشنۍ سبب ګرځي. ښه اخلاق لري، خپل فامیل کې ښه اخلاق لري، د خپلو میرمنو سره یا میندو سره، لورګانو او خورګانو سره ښه اخلاق لري. کله چې دوی روژه نیسي یا کوم عمل لري، نو روژه ورته ډیره سخته تمامیږي، بیا د خپل قهر او غوسه ټول په خپل کورنۍ باندې کوي، چې دا ډیر زشت عمل ده او دا روژه تنه نارینه نه نسی بلکې ټول خويندې مېندې په ډیر مشکلاتو سره هم د کور کار کوي هم د ماشومان روزنه په غاړه وي او هم روژه وي هم خواړه تیاروي.
کورنۍ یعنی چه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی جوان.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ.
قدرمنه دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې دا چې پروژه کې قهر او بدخلقی د اسلام له نظره څنګه عمل دی او پروژه کې قهر څومره روژې ته تاوان لري، دا او دې ته ورته پوښتنې ما مریم توخی په یو مرکه کې د دینی عالم ډاکټر نور الله کوثر څخه کړي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم. مولوی صاحب، اول خو ډیر زیاته مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړه. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې بدخلقی د اسلام د نظره څنګه عمل دی، یعنی دغه بدخلقی قهر او غصه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بدخلقی، غصه او بد وضعیت او بی حوصلگی دا په اسلام کې یو ناروا عمل ده. رسول الله علیه وسلم کله الله توصیف کوي د پیغمبر صفت بیان، لومړی صفت د پیغمبر هغه نیک اخلاق او ښه اخلاق دې بیانوي. اخلاق په اسلام کې یو ستر ارزښت لري. کله چې له ژوند د اخلاق منتفی سي د ټول اسلام او ایمان ارزښت له منځه ځي. یعنی یو نفر به ډیر عبادت کوي خو اخلاق نه لري، د دې عبادت منفی دي.
ډیره مننه کوم. مولوی صاحب، ځینې خلک په روژې مبارکه میاشت کې نو دوی بیا قهر کوي، غصه کوي او بیا وایي چې زه روژه یم. دا د اسلام د نظر څنګه خبره ده؟
اسلام روژه یو عبادت ګرځولې او عبادت معنی دا ده چې انسان الله جل جلاله راضي کی او د الله مخلوقات سره شیګنه وکړي. دا د عبادت فلسفه ده. کله چې دا فلسفه له منځه ولاړ شي او یو څوک الله جل جلاله عبادت کوي خو د الله مخلوقات ځوروي، دا انسان ښه مسلمان نه دی. دا عبادت بے مفهومه ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای چا چې روژه ونیول او د بدو کارونو نه او بد خبره نه او بد غنه بد وینانه او بد خلینه او بد اخلاق نه ځان ونشغره، نو د فقط دته یوازې ولګه پاتې ده او بس. یعنی د عبادت نور اجر او ثواب نه کیږي.
مولوی صاحب، اول ځینی خلک پروژه مبارکه میاشت کې یعنی بد خلقی کوي او دا وایي چې روژه یم.
اصل مسأله دا ده، روزه خو د سکون او د اطمینان او د زړه د آراموالي وسیله ده. کله چې انسانان د روژه هغه آداب په جاینه کې او د روژه ټول ارکان او د روژه هغه ټول مراسم ترخم الله ویلی هست په ځاینه کې، نو دوی ته بیا بدخلقی و بد اخلاقی ونشتی او بد اغا پیدا کیږي. شیطان له دین استفاده کوي، غواړي چې دای دروزه ور برباد کړي، دروزه ور باطله کړي. نو دای په بدخلقی ته وسوسه ورته ډیر زیات بدخلقی کوي چې وی خانه د روژې نوم بد کړي او د روژې عبادت د خلکو په نظر کې سپک معرفي کړي او له بل خانه د خپل د انسان د عبادت اجر او د عبادت دغه فضیلت او د عبادت دغه نور او هغه دیننه په زړه کې یو تغییر عبادت راولي، دا بی تاثیره کې او بی ارزښت کې. او حال دا چې روژه روشی نوم صبر نوم ده، دیتا شهر صبر هم وایي، لکه شهر سیام چې ورته وایي، شهر رمضان، شهر سیام، شهر صبر. نو خلک دلته دغه د روشی فلسفه له لاسه ورکړي، فقط یو ځان وږی ساتلی، نو د روشی آداب او احکام نه یې رعایت کړي. روژه نیسي نو ټوله روژه به نیسي، چشم بند و گوش بند و لب بند، گر ندیدی سر حق بر ما بخند. سړی غواړي صحیح روژه ونیسي نو ټول حواس باید سړی روژه ونیسي. تلغې جمله نه نیکو اخلاق دې سره خپل سره او خپل رفتار سره تمثیلی.
مولوی صاحب، پروژه کې باید خلک د کوم کړنو نه ګټه پورته کړي چې کورنۍ او ټولنې ته کومه ستونزه پېښ نه شي؟
روزه د انسان او د خدای ترمنځ یو خالصانه عبادت ده او یوازې عبادت باید د نور ته دی اذیت سبب نه ګرځي. په اسلام کې همدا ده چې انسان داسې کړنه وکړي، داسې کردار ادا کړي او داسې اخلاق وکړي، دغه اخلاق او پرستی او دغه نیکو کړنو په ترس کې انسانانو په ژوند کې بدلون راشي. خصوصا د کورنۍ خدمت کول دا فکر وکړي چې د روژه نیولې خوې د کډم روژه نیولې د خزم روژه نیولې د لورم روژه نیولې د ګورم روژه نیولې د خورم روژه نیولې نو دا کورنۍ کې نو غړي دي دوی هم روژه نیولې ده. دوی کوم تکلیف په تای خو دوی هم د ځکه دغه انساني جوړښتونه ټول یو رقم دي. کته وګی کېږي هغه وګی کېږي کته ناتوانه کېږي دوی هم ناتوانه کېږي. بل هغه کسان چې معمولا اعتیاد لري معتاد وي کله چې هغه خپل اعتیاد د نسوارو سګرټو د چارسو د الکولو یا د نورو سیزونو معتاد وي حتی دغه چای چې اعتیاد راولي قهوه او چای دي معتاد وي کله چې دا ورن رسېږي هغه عصبي نارامي ورته پیدا وي نو دا بیا روژه بانسي او دوی هغه انتقام له روژې نه اخلي او بدخلقي کوي. دغه وجه چې اسلام وایي چې دغه ورځ باید سړی ته ذکر کېږي د عبادت کېږي دعا باندې همدا رقم صدقه ورکړي چې سړي زړه نرموي خدمت خلق الله یا انسانیت ته خدمت ته هغه خپل کورنۍ نه شروع کیږي او بار پورې هر چیرې چې انسان یې هغه ته خدمت کول. مثلا که نارینه چکسي روژه کې وایي چې دا نن کته ځکه کوم نن تیګای ځکه کوم اېته به د روژې دوه ثواب وسی یو به ورته خدای او سلمندي او تحمل پیدا کړي بل به دای ته خزو د کورنۍ د غړو له حال نه هر ورځ دغه چې کې استخدی دي دا باغی چې دې کې دوی خو نه خدای رضا سي پیغمبر سنت په جای سي لبل خو نه دته دغه د نفس تهذیب او د نفس روژې فلسفه ورته معلومه سي او بل د کورنۍ قدر ورته معلوم سي.
ډیره زیاته مننه کوم مولوی صاحب کور ودان
مننه.
ګرانه دوستانو دا د دیونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مورند کړل تربیه خو وخت ولرئ.